Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې شپږویشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 18 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکلې د میر احمد صافي په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان امنیتي چارواکي وایي ډېر ژر به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه ولایتي دفترونه پرانیزي چې یو شمیر اعتراض کوونکو بند کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو د غونډې په اړه جزئیات درکړو. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. خبرونو سرلیکونه: د پاکستان صدر اعظم اعلان کړی چې په کراچۍ ښار کې ډېره افغان او بنګالی کډوالو ته به د دې هیواد پاسپورټونه او پیژند پاڼې ورکړي. په امنیت شورا کې به نن د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وڅېړل شي، او د جرمني حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د اعتراضونو د کنټرول په مقصد زر تنه پولیس استولي دي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر موضوع بحث کوي. د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش وروستی راپور وڅېړل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچی یا ماماتو به هم د غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. د یوناما د بیان له مخې د ښاغلي یا ماموتو په راپور کې د افغانستان پر روان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغه د اغیزو په اړه توضیحات راغلي دي. د یماماتو د راپور په یو برخه کې چې وار له مخه له رسنیو سره شریک شوی، د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن بلل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون اعلان وکړ چې په کراچۍ ښار کې ډېره افغان او بنګالی کډوالو ته به د دې هیواد پاسپورټونه او پیژند پاڼې ورکړي. هغه وویل چې دا خلک له کلونو راهیسې په پاکستان کې ډېره دي خو له هر څه محروم پاتې دي. هغه افغانان چې بچیان یې دلته رالوی شوي په پاکستان کې زیږیدلي، هغوی ته به هم پاسپورټونه او پیژندپاڼې ورکړو، ځکه امریکا او د نړۍ نور هیوادونه یې ورکوي. نو دلته ولې موږ پر دوی ظلم کوو؟ اخر دوی خو انسانان دي. عمران خان وویل کډوال د بېوزلۍ په خاطر جنایتونه کوي، خو که یې ژوند سم شي تر ډېره به د دې کار مخه ونیول شي. په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال په قانوني ډول ژوند کوي، خو د هغو کسانو شمیر چې په غیر قانوني ډول هلته دېره دي تر 3 میلیونو هم اوړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن مازدیګر له سریلانکا سره لوبه کوي. دا په سګنی آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه ده چې د ابوظبي په سټډیوم کې به وشي. د کرکټ د ملي ټیم یو ځوان لوبغاړي شرف الدین اشرف د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې سریلانکا وار له واره تر فشار لاندې ده او افغان ټیم به یې هم مات کړي.
دغه مورال ډیر ډاون دی، نو موږ به د دې نه هم ګټه پورته کوو. موږ باندې ماشاءالله پرېشر نشته، ځکه چې موږ کولی شو د هغو مورال نه هم ګټه واخلو، ځکه چې موږ مورال ډیر پورته دی لکه څنګه چې زموږ سپینینګ دی او ماشاءالله بیټینګ هم اوس ډیر ښه سوی دی.
د کرکټ په آسیایي جام کې افغانستان یو ځل مخکې هم په 2014 کال کې لوبېدلی و چې بنګلادیش مات کړی و، خو د سریلانکا، پاکستان او هند له لوبډلو نه یې ماتې خوړلې وه. له سریلانکا وروسته افغانستان د پنجشنبې په ورځ له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. لازده رادیو خبرونه اوري. د یمن پر حدیده بندر په نوې هوایي حمله کې 4 کسان وژل شوي. د حمله پرون ماښام د مخالفینو تر ولکې لاندې صنعا ته د ملګرو ملتونو د خاص استازي مارتین ګریفیتس له رسېدو سره سم شوې ده. تمه ده ګریفیتس په یمن کې د نړیوالو ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي جمهور رئیس عبدالربه منصور هادي او د هغه د مخالف نظام ترمنځ د خبرو د پیل لپاره هڅه وکړي. حسین چې ایران یې ملاتړ کوي، په 2014 کال کې ولسمشر عبدالربه منصور هادي له صنعا وتلو ته اړ ایست. د یمن په بېلابېلو ښارونو کې له شنبې ورځې راهیسې 2 کسان وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې ګوري. د دوی د بحث وړ موضوع هغه پوځي عملیات دي چې د بشار اسد رژیم یې د سوریې په ادلب ولایت کې چې د مخالفینو تر ولکې لاندې وروستۍ لویه سیمه ده ترسره کوي. دا سرمشریزه داسې وخت کېږي چې اردوغان او پوتین تېره اونۍ د ایران د ولسمشر حسن روحاني میلمانه وو او د سوریې پر وضعیت یې خبرې وکړې، خو دې سرمشریزې په ادلب کې د عملیاتو د مخنیوي لپاره کومه مثبته نتیجه ورنه کړه. دا ویره شته چې که په ادلب کې عملیات پیل شي نو لکونه کسان به ووژل شي او ګڼ نور به د خپلو کورونو پرېښودو ته اروزي. اورستای خبر د جرمنی حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د پرون شپې د هغو مظاهرو د کنټرول لپاره زر تنه پولیس استولی دي چې په کویتن ښار کې د کډوالو پر ضد پیل شوي د توندلاروخي اړخو ډلو او د هغو پر ضد د پارېدلو کسانو د لانجو د کرارولو لپاره پولیس او اوبه پاشونکي موټر ځای پر ځای شوي. د جرمني په ختیځ کې مظاهرې له څو اونیو راهیسې پیل شوي. مظاهرې د اسلام ضد ډلې پیجیده او نورو توندلارو ګروپونو پیل کړي. مظاهرې د هغه 22 کلن جرمن ځوان تر مړینې یوه اونۍ وروسته پیل شوي چې د افغان کډوالو په یو جنګ کې یې مداخله کړې وه. چارواکو ویلي دا جرمنی چې په مخ په سوک وهل شوی و د زړه حمله پرې راغلې وه او سا یې ورکړې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. وباورئ چې افغان چارواکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه ولایتي دفترونه به ډېر ژر پرانیزي چې یو شمیر اعتراض کوونکو بند کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت د هایدرا په نوم د توغندیو پیرل د هیواد د هوایي مدافع د ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم بولي.
راکټ بیا په سلسله ته د څنګه مستقیما خپل هدف بولي. د متحرک اهداف په مقابل کې هم همدغه سکتار کوي چې د پاکستان اهداف مقابل کې هم
د ولسی جرګې یو شمیر غړي د هغو شاوخوا 200 دایشیانو د محکمې غوښتنه کوي چې له طالبانو سره د خپل منځي اختلافونو له وجې په جوزجان ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شوي. په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې او روسیې ولسمشران نن د روسیې په سوچي ښار کې د سوریې په ادلب ولایت کې د پلان شویو پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت وایي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره به د هر هغه چا مخه ونیسي چې وغواړي دا پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون په یوه ویډیویي پیغام کې وویل پولیسو او امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د بندېدو مخه ونیسي او له متخالفینو سره قانوني چلند وکړي. هغه ویلي چې په هرات کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر پرانیستی او په نورو ولایتونو کې هم دا کار په چټکۍ سره روان دی.
اوس مهال په هرات کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر پرانستل شوی دی. په کندهار کې هم د پرانستل کېدو په حالت کې دی او په بلخ کې به هم د دغه کمیسیون دفتر ژر تر ژره پرانستل شي.
له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین اختر محمد ابراهیمی د هغو کسانو پر وړاندې له قوې د کار اخیستلو امر کړی دی چې غواړي د انتخاباتو بهیر له خنډ سره مخامخ کړي او یا یې دفترونه بند کړي. د حکومت له دې کلک دریځ سره سره د لوی ملي ائتلاف پلویانو اعتراضونه پیل کړي او د انتخاباتو یو شمیر دفترونه یې بند کړي دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا کار د انتخاباتو په خیر نه دی. د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په هرات کې د دوی پلویان د پولیسو لخوا وهل شوي او زور زیاتی ورسره شوی دی.
دېرش تنه شاوخوا کې د پولیسو په وهلو او ټکولو باندې ټپیان شوي دي. موږ دغه عمل په شدیدو الفاظو باندې تقدیس کوو. د دغه کمیسیون په موجودیت کې او د دغه حکومتي چارو په موجودیت کې شونې نه ده چې په افغانستان کې د رڼې ټاکنې وسي. نو همدا علت ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف په مدني حرکتونو او مدني نافرمانیو باندې لاس پورې کړی ده او دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
خو د هغو کسانو په ډله کې چې ښاغلی اوریا یې د پولیسو د زور زیاتي قربانیان بولي، داسې کسان هم شته چې وایي د پیسو په بدل کې د انتخاباتو پر ضد اعتراض کړی و. نصیر احمد رسولی له همدې ډول نیول شویو کسانو څخه دی.
اینجا جمع کرده بود ما رو ارباب محل ما و روز 3.5 صد افغانی هم قول داده بود که شما جمع شدید به اینجا به علیه انتخابات شعار بدم.
د ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا بیا وایي چې دوی چاته د غونډې دورو لپاره پیسې نه دي ورکړي. که څه هم د حکومت مخالف سیاستوال او حتی ځینې حکومتي چارواکي د انتخاباتو لپاره د لازم شفافیت پر نشتوالي انتقاد کوي، خو جکپوري حکومتي مشران بیا انتخاباتو ته هیله مند دي. اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له اس ان آی هندي شبکې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه د انتخاباتو لپاره اوسني شرایط ډېر مناسب بللی دي. زه هیله من یم چې ښه انتخابات به ولرو، تر کومه ځایه چې د انتخاباتو د شفافیت او انصاف په اړه خبرې کېږي موږ اوس په یو ډېر ښه حالت کې یو. همدا چاره به د انتخاباتو د پروسې مشروعیت او د خلکو باور غښتلی کړي. افغان حکومت وایي چې د 1390 کال د میزان په 28 نیټه به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره کوي او د دې کار لپاره ښه چمتووالی هم لري. معلومه نه ده چې د انتخاباتو د شفافیت او نورو ستونزو په اړه په کور کې دننه له موجوده بدبینیو سره سره به دا انتخابات څنګه او په کومو معیارونو ترسره شي، خو نړیوالې ټولنې په وار وار ټینګار کړی چې حکومت حتما باید دا انتخابات ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان هوایي ځواکونو ته د هایدرا په نوم د راکټونو رانیول به د دې ځواکونو د پیاوړتیا لامل شي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د یو تازه قرارداد له مخې افغان هوایي ځواکونو ته د هایدرا په نوم راکټونه په واک کې ورکول کیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش پرون ازادۍ راډیو ته ویل له تروریزم سره په مبارزه کې افغان ځواکونه د نړیوالو او په ځانګړې توګه د امریکا متحدو ایالاتو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
هایدرا هغه راکټونه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري به افغان هوایي ځواک ته ورکړل سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه راکټونه به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا لوړ کړي او له تروریزم سره په مبارزه کې به ګټور تمام سي. د دفاع وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان ځواکونه نوی دي، نو اوس هم د نړیوالو همکارانو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي.
نه تنها در ای قسمت راکت ها،
هغه وایي نه یوازې د دې راکټونو په برخه کې بلکې په بیلابیلو نورو برخو کې هم، لکه د دفاع وزارت استخباراتي او ټکنالوژي او هوایي څانګو کې چې زموږ د ځمکنیو ځواکونو ملاتړ وکړي د متحده ایالاتو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت ویلي چې له جنرال ډینامکس کمپنۍ سره یې د 3.3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هایدرا په نوم د راکټونو د جوړولو قرارداد لاسلیک کړی. د پینټاګون په اعلامیه کې راغلی چې د دغه قرارداد له مخې یا د کمپنۍ مکلفه ده چې افغان ځواکونو ته راکټونه تهیه کړي، خو د امریکا دفاع وزارت په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې دغه راکټونه به څه وخت افغان ځواکونو ته په واک کې ورکړل سي. پینټاګون دوه اونۍ مخکې هم ویلي چې د 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت د سیرا نیوا د ګروپ نوم له یوې کمپنۍ سره یې افغان ځواکونو ته د تجهیزاتو برابرولو په هدف یو تړون لاسلیک کړی. امریکا تیره اونۍ هم د MD-530 ډوله 15 هلیکوپټرې د افغان ځواکونو په واک کې ورکړي او ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به 12 نورې الوتکې هم افغان ځواکونو ته وسپاري. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپوه عتیق الله امرخیل وایي چې هایدرا راکټونه د وړو او متحرکو هدفونو په نښه کولو کې ګټور دي چې ونه به په استفادې سره ملکي تلفات هم راکم سي.
ضرورت خو ډېر زیات واقع راکټ یو خصلت دا ده چې هماغه مستقیما خپل هدف ولي، د متحرک اهدافو په مقابل کې هم همدغسې کار کوي که د ساکن اهداف په مقابل کې هم ولی بم تاسو ته معلومه ده چې هغه ډېر زیات انصاف وي، تلفات ډېر زیات لري. په دې خاطر دا ورته ډېر ضرورت دي، ځکه د افغانستان جګړه خو
د غوڅ ملاتړ ځواکونو او افغان ځواکونو مخکې تر دې ټینګار کړی و چې افغان هوایي ځواکونو ته د پوځي الوتکو په ګډون ډېر امکانات په وای کې ورکول کیږي او د دغو ځواکونو شمیر هم درې چنده کیږي. په ورته وخت کې جنرال امرخیل وایي چې د افغان هوایي ځواکونو سمبالولو په پرمختللي وسایلو او الوتکو یو مهمه موضوع ده او په کار ده چې امریکا او ناټو یې په پام کې ولري.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره سره اوسئ، خو دا شیبه نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د لویدیځ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ایورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مطلب کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته کتنه کړې او لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. د خبرونه په وینا وسلوالو طالبانو چې د افغانستان د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د خبرونه په لیکنه له اکثرو افغانانو سره د سولې هیلې هله راوټوکېده چې د لومړي ځل لپاره افغان ولسمشر اشرف غني او وسلوالو طالبانو په تېر کم کې اختر کې اوربند اعلان کړ چې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. ایورو اشاره ویلی کی مخکې امریکایي چارواکي په دې باور و چې د سولې پروسه باید په خپل افغانان مخته یوسي، خو د افغانستان شرایطو ته په پام سره امریکا خپل دریز بدل کړی او په خپل له طالبان سره د خبرو د پرمخ بیولو پریکړه کړې ده. د خبرونه په لیکنه امریکا خپل دا نظر چې د افغانستان د سیاسي پروسې د اساسي قانون او د ښځو د وضعیت په ګډون د دې هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي مطرح کړی. امریکا دا هم منلی چې له طالبانو سره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر او د هغوی د ماموریت اړوند مسایلو پر سر خبرو ته تیار دی. د خبرونې په لیکنه له 2011 کال راهیسې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې یو لوی خنډ دا و چې څوک باید له چا سره خبرې وکړي. دا چې واشنگټن له طالبانو سره خبرې کوي دا یو مهم پرمختګ دی، خو په دې شرط چې هغه د افغانستان پر سیاسي او د انتخاباتو پر پروسې اغیز ونه کړي. امریکا په دې باور ده چې بالاخره د سولې خبرې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي، خو دا چې دغه وخت به کله رارسیږي او کله به په دې اړه پرېکړه کې ښایي دا مسله ډېره وځنډېږي. د خبرونې په لیکنه له طالبانو سره مخامخ خبرو په اړه د امریکا لیوالتیا یو شی په ډاګه کوي، د افغانستان د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو اړتیا. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه په څو ولایتونو کې د انتخاباتو د دفترونو د تړلو ستونزې ته پام اړولی دی. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي، یو شمېر معترضینو د شنبې په ورځ په دریو لویو ولایتونو کندهار، هرات او بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه وتړل. معترضین چې سیمه ییزې پیاوړې څېرې ملاتړ کوي په دغه پروسه کې د درغلۍ او لاسوهنې د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا په افغانستان کې د سیاسي لانجو وروستۍ بېلګه ده او دوام یې هم ښایي په دې هېواد کې چې له طالبانو سره جګړه روانه ده یو بل تاوتریخوالي ته لاره پرانیزي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دریو کالو ځنډ وروسته د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د تلې د 28 نیټې د انتخاباتو پر سر په دې آخري وخت کې دغه لانجه له یو تریخ حقیقت څخه پرده پورته کوي، او هغه دا چې په تیرو 12 کلونو کې چې په دې هیواد کې 15 ځلې انتخابات ترسره شوي او شاوخوا یو میلیارد ډالر پلې لګېدلي، په دې اړه چې انتخابات په څه ډول ترسره شي او کوم باوري ارګان یې څارنه وکړي، په افغانستان کې تر اوسه یوه ډېره ابتدایي اجماع نه ده رامنځته شوې.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په ولسی جرګه کې د جوزجان یو شمیر استازي له حکومت غواړي چې د داعش ډلې د هغو 250 وسلوالو ته سزا ورکړي چې څه موده مخکې په جوزجان کې افغان دولت ته تسلیم شوي. عبدالستار درزیابي یو له همدې وکیلانو دی چې پرون یې ازادۍ راډیو ته وویل دغو جنګیالیو په جوزجان کې زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، نو باید سخته سزا ورکړل شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
که څه هم د یوې نیمې میاشتې په تېرېدو د هغه داعش جنګیالیو چې په جوزجان کې افغان حکومت ته تسلیم شوي برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو په ولسي جرګه کې د جوزجان یو شمېر استازي له حکومته په دې اړه د وضاحت غوښتونکي دي. عبدالستار درزابي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو جنګیالیو په جوزجان کې زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې، بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، نو سخته سزا باید ورکړل شي. ښاغلي درزابي غوښتنه وکړه چې حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي.
تر اوسه عدلي او قضایي ارګانونو او ملي امنیت د دې کسانو په اړه خلکو ته معلومات نه دي ورکړي چې څومره شمېر یې په اشد مجازات محکوم سول، څومره یې بېرته خوشې سول. دا تر اوسه له موږ سره سوال دی چې لا نه دی حل سوی. هغه کسان چې زیانمن سوي دي، هغه کسان چې لا هم ځورېږي، هغه کسان چې د خپلو قربانیانو په غم کې ناست دي، دا ټول دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جنګیالیو جنایتونه باید ونه بخښل شي.
د اسلامي دولت یا داعش دغه جنګیالي چې شمېر یې 2500 تنو ته رسېده، نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې په داسې حال کې افغان حکومت ته تسلیم شول چې د وسلوالو طالبانو تر سخت فشار لاندې راغلل. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په تسلیم شویو جنګیالیو کې 13 تنه ښځې هم شامل دي. د دغه جنګیالیو له تسلیمۍ وروسته په جوزجان کې یو شمېر خلکو دوی په جنسي ځورونی او د بشر له حقونو په سرغړونو تورن کړل او د محاکمه کېدو غوښتنه یې وکړه. د افغانستان اجرایي رئیس د دغه جنګي ډلې د غړو له تسلیمۍ 15 ورځې وروسته وویل چې له تسلیم شویو داعش جنګیالیو سره د جنگی اسیرانو په اسیر چلن کیږي، نه د سوله کوونکو. خاغلی عبدالله وویل په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمی باید په دې معنا نه وي چې دوی له جنایاتو د سترګې پټی شي. په ورته وخت کې د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي که پر کوم جنګیالی د ظلم او زور مشخصه ادعا موجوده وي، محاکمه بشي. د جوزجان ولی لطف الله عزیزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جنګیالی کابل ته انتقال شوی او د برخلیک په اړه یې هم معلومات نه لري، خو نوموړي وویل چې تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محاکمه شي.
کوم داعشیان چې تسلیم سوي وو مرکز کابل ته انتقال سوي دي. برخلیک یې لوړو چارواکو ته معلوم دی چې چیرته ساتل کیږي. کومو کسانو چې دغه جنګیالیو پر ضد دعوې لرلې، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي او هر چا چې جرم کړی وو او پرې ثبوت شو، نو د قانون له مخې به محکمه سي.
له دې وړاندې هم د جوزجان سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي وو چې تسلیم شوي داعشیان به د بشري ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جنګیالیو له ډلې د یو شمېرو دوسیې دوی ته رسېدلي او په اړه یې څېړنې روانې دي. دغه سرچینې وویل چې یاد جنګیالي په څو کټګوریو ویشل شوي دي. یوه ډله ماشومان دي چې د ماشومانو څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړي، بله ډله چې لوی عمرونه لري ملي امنیت ترې څېړنې پیل کړي، او یوه ډله چې له 14 کلونو کم عمر لري د اساسي قانون له مخې جزایي مسؤلیت نه لري. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د ترکیه او روسي ولسمشران رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین نن د سوریه د لانجې په اړه خبرې کوي. دا سرمشریزه د روسیې په سوچي ښار کې داسې مهال کېږي چې د بشار اسد رژیم په ادلب ولایت کې د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. انقره او مسکو د سوریه د کورنۍ جګړې د دښمنو خواو ملاتړ کوي. صفی الله ستانگزی په دې اړه دا راپور برابر کړی چې اورېدو ته بلنه درکوم.
د ترکیه او روسیې ولسمشران د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې سره ګوري، او د بحث وړ موضوع هم هغه پوځي عملیات دي چې د بشار اسد رژیم د سوریې په ادلب باندې چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې یوازینې لویه سیمه ده ترسره کوي. په ادلب باندې د سوریې د رژیم د بریدونو د مخنیوي په خاطر د ترکیه، روسیې او ایران د ولسمشرانو د لس ورځې مخکې سرمشریزه کومې هوکړې ته ونه رسېده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ کړی چې دا حمله به د ډیرو وینې تویې کړي. موسکو مسکو او تهران د سوریې په اونیم کلنه جګړه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کړی او تر اوسه د سقوط مخه نیولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره جمعه په برلین کې وویل چې روسیه به د اړتیا په وخت په ادلیب کې د ملیشو په اهدافو بمبار وکړي، خو د ملکیانو د وتلو لپاره به د بشري مرستو لار هم پرانیزي. د سوچی د نننۍ سرمشریزې بل لورې ترکیه بیا په سوریه کې له مخالفو ډلو ملاتړ کوي او دغه هیواد په شمال کې خپل پوځیان هم ځای پر ځای کړي. ترکیه په دې ویره کې هم د چې په ادلیب کې پراخ عملیات به د دې لامل شي چې ګڼ کډوال لنډ ترکیه ته ورواوړي. اوس وخت څه باندې 3 میلیونه سوری کډوال په ترکیه کې اوسي. ترکیه، روسیه او ایران چې د سوریې د جګړې له مختلفو خواو ملاتړ کوي، د سوریې د سولې هڅې له تیر کاله د استانا د پروسې په نوم پیل کړي او وایي چې په سوریه کې جګړې د بندولو او سولی د ټینګښت په لټه کې دي. د سوری د مسایلو یو شننکی عبدالوهاب آسی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د ترکیې او روسیې مشران ښایي دې خبرې باندې سلا شي چې په ادلیب کې د مخالفینو تر ټولو قوي ډله حیات تحریر شام چې ویل کېږي له القاعده سره اړیکه لري وځپي. د ترکیې یو پوځي کارپو متین ګورچان بیا وایي که روسیه او سوریه له ترکیې سره موافقې ته ونه رسیږي، ښایي په ادلیب باندې د هغوی عملیات نتیجه ور نه کړي او 3 میاشتې جاري وي. د ملګرو ملتونو سازمان او امریکا ګواښ کړی چې د ادلیب په برید سره به لکونه کسان ووژل شي او ګڼ خلک به له دې سیمې چې 3 میلیونه کسان پکې اوسي بې ځایه شي. ملګري ملتونه تر 2014 کال په سوریه کې د وژل شویو کسانو شمېر 4 لکه یادوي، خو د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله بیا وایي چې د 2013 کال تر نیمایي څه باندې 15 لکه کسان وژل شوي او 5 میلیونه نور بې کوره شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پوهیږئ چې فقر او بې وزلي څه ډول احساس لري؟ د ژوند رنګونو د خبرو اترو په لړۍ کې بنن یوه میرمن خپل دا ډول احساس تاسو ته بیان کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په خپله غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش وروستی راپور څیړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان کړی چې په کراچۍ ښار کې ډیره افغان او بنګالی کډوالو ته به د دې هیواد پاسپورټونه او پیژن پاڼې ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د مازدیګر په 4 بجو له سریلانکا سره لوبه کوي. د پسګنی آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه ده چې د ابوظبي په سټډیوم کې ترسره کیږي. د یمن پر حدیده بندر په نوې هوایي حمله کې 4 کسان وژل شوي. د حمله پرون ماښام د مخالفینو تر ولکې لاندې صنعت د ملګرو ملتونو د خاص استازي مارتین ګریفیتس له رسېدو سره سم شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې ګوري. د دوی د بحث وړ